د مشال ریډیو اوریدونکو به مه هم مین او سلامونه ومنه ز بشیر غواخی مو تاسو ته لسو څخه ترې ول سو بجو په دې غړې کې هر کله و په دې غړې کې درته بیلا بیل ریپورتونه لرو او د دې ریپورتونو ترڅنګ موږ تاسو یو نیوز پروګرام اتلان هم درورو په ریپورتونو کې تاسو اوریدل شئ چې د روس د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تللی دی او همدارز په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې چې کوم بحث او ډیبیټ وشو دغه په اړه هم تاسو ریپورت درورو خو د دې هرڅه تر مخه له منور شاه خبر نورو
اول د خبرونو سرټ کې د روس وزیر خارجه په دوه ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلې وه. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په سیر به د افغانستان نه زر خپل پوځونه ستانه کړي او د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په ژمنه قائم دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل دوه ورځنی دوره تیر ماښام اسلام آباد ته رسیدلې ده. نوموړی به د دې سفر پر مهال د خارجه چارو د وزیر هنار بانی کار، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د صدر آصف علي زرداری سره ملاقاتونه کوي. تیر میاشت اسلام آباد او ماسکو په دې خبره سلا شوی وو چې روس به د تیلو او توانایي، ترانسپورت، زراعت او د مواصلاتو په برخو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ روس داسې منصوبه هم لري چې په کراچۍ کې به د سټیل مل د نوي کولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي. په یعنی حال کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل روسی سیال سره د ملاقات لپاره د ماسکو په سفر دی. تیر شپه د امریکایي صدر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ له خوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د کولراډو ریاست په ډینیور ښار کې اولنۍ ټلویزیوني مناظره وکړه چې پکې د امریکا په اقتصاد، د روزګار په زیاتولو او ښه حکومتداري بحث وشو. باراک اوباما ویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړه او افغانستان کې به یې ډېر زر ختمه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تېر د ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېر اقتصادي مسلې پرېښي وي خو د هغه په وینا په تیرو څلورو کلونو کې ډېر کار کړی دی.
When I walked in the Oval Office, نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چاره وسته وو. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګیدلې، ډیرو پروګرامونو ته پیسې نه وی ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو.
بلخوا د باراک اوباما سیال میټروم نه ویل چې د صدر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی ځکه چې په دې کې لوی حکومت، ډېری خرچې، ډېر ټیکسونه او ډېر قانونونه شامل دي. د لړکې نورې لارې چارې لټول پکار دي. راتلونکي صدارتي انتخابات د نومبر په شپږمه نیټه به کیږي. د لړکې بعد د دواړو امیدوارانو ترمنځ دوه دغه ډول نورې مناظرې هم کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مهم جوړې کولو اجازه ورنکړي. د یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال بیرستر مسعود کوثر ویلی د جنوبی وزیرستان امنیتی حالات د دې جوګړې چې پکې دا ډول لوی جلسه یا جلوس تر سره کړی شي. د راز د قبایلی سیمه اډیشنل چیف سیکرټری هم ویلی مرکزی حکومت ته ریپورت لګولې چې دوی په دومره لوی پیمانه سیاسي پروګرام ته د تحفظ ورکولو تنظیم نه لري. د یادونې وړ ده چې د لړکې د حکومت له خوا د دما کوم عملی ګام نه دی پورته کړی شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي حکومت یې په هغه ژمنه ولاړ دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي او داراز د لسی زو راهیسې روانې شخړې ختم کړي شي. نوموړي دا څرګندونې په واشنگټن کې پرون هغه وخت وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې د افغانستان او امریکا ترمن د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. د دې خبرو لپاره میرمن کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی مرستیال استازی جیمز وارلیک مقرر کړو. په دغه موقعه زلمی رسول Well,
I'm pleased to know that the United States has assigned
زه خوشاله یم چې متحده ایالاتونو یو تکړه ډیپلومات وارلیک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماتانو څخه دی هغه به زموږ په مشي د خبري وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅه وکړي.
هیلری کلینټن ژمنه وکړه چې هیواد به په مستقبل کې هم له افغانستان سره مرسته جاري ساتي، او که څه هم په 2014 کال کې و بهرني جنگي ځواکونه د افغانستان نوځي، دا غي نه پاس به هم دا سلسله دوام ولري. د افغانستان ملي پوز ډلې د ډایرکټر جنرال ملټری اپریشن میجر جنرال افضل امان په مشرۍ کې د پاکستانی پوز د مرکزی دفتر جی ایچ کیو دوره وکړه. د جی ایچ کیو د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي د دې دورې پر مهال د دواړو ډلو پوزي مشرانو په پاک افغان پوله وخت په وخت رامنځته کیدونکو ناوړه پیښو باندې خبرې اترې وکړې. دواړه خواوې په دې متفق شوې چې دا ډول ملاقاتونو سره به غلط فهمیانې لا نورې کمې شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو دویم مهم مشر جنرال ادرین براډ شو ویل په افغانستان کې په بهرنو ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالي روان دي. د برتانوي جنرال د افغان او بهرني چارواکو په وینا په واشنگټن کې پرونده هم ویل چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره یو غوره نظام شروع کړل شوی دی. د ایران سرخار تهران لوی بازار پرون په داسې حال کې بند و چې د چارواکو لخوا په دغه بازار کې د کرنسۍ د غیر قانوني کارکونکو سوداګرو خلاف چاپی وهل کېدلې. هلته خلکو رویټرز خبری ایجنسی او اف پی خبری ایجنسی ته سترګو لیدلې حال ویلې چې د ایرانی ریال د غورځېدلي قیمت خلاف د قهرجن مظاهرینو او پولیسو ترمنځ نښتی شوې. د تیرې هفتې راهیسې د ایرانی ریال قیمت یو په درې کې کم شوې ده. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د ایرانی ریال د قیمت د غورځېدلو وجه هغه نړیوال بندیزونه دي چې په دغه هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په سر لګول شوې دي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول منور شاه څخه اوریدل او دونکو په دې غړي کې د دې ریپورتون تفصیل اوریدل شي. د روس د بهرنو چارو وزیر پاکستان ته ورغله دی یو چړون کې وای
روس سره زمو تعلقات تاسې په یو ورځ کې هغه نشي کېدای چې په امریکا سره په څو شپو کال نه دي. دا وخت اخلي دی چې په خوال شته دی د لپاره شته دی.
د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشری لپاره نامزدو کاندیدانو بارک اوباما او میټرامنی پر کورنیو موضوعاتو بحث وکړ. اوباما وویل
When I walked in the
Oval Office, کله چې ما د ولس مشر په توګه کار شروع کړ نو موږ له یو ټریلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو د خساري سره مخ وو. لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم داسې به په افغانستان کې ختمو. په قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې د امیدوار امندو د مړینو شمیره زیاته شوې ده.
خیبر پختونخوا کې د ډیلیوري په دوران کې د مختلف وجوهاتو په بنا باندې تقریبا 280 موریان مري په یو لک موریان.
او د غړې په اخره کې به په اتلان خبرونه کې د پښتون سیاستوال ولی خان د ژوند او کار په اړه ووري.
باچا خان ډیر خوش قسمت او چې هغه درې زامونو او درې واړه نوموړي وو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو لومبی ریپورت ورزو د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د اسلام آباد ته ورسید او دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې بالا لاروف د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف په داسل کې اسلام آباد ته رسیدل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون نړیوال تر 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د وتلو په باره کې خبرې کوي. مجیب انګار پی رپورٹ لري.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ماښام په داسې حال کې په یو دورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید چې د کوربه هیواد د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د یو نظامی هیات په مشرۍ په درې ورځنی سفر د مسکو پر لور روان شو. که څه هم پاکستان په خپل 16 کلن تاریخ کې له پخواني شوروي اتحاد او بیا له اوسنۍ روسیې سره ښه اړیکې نه دي درلودلې، خو د پاکستان د پوځ پخواني افسر محمد سعد د مسکو او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پراختیا د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت لپاره یو مثبت پرمختګ وباله.
روس سره زموږ تعلقات تاسې په یو ورځ کې هغه نشي کېدای چې په امریکا سره په 16 کال نه دي. دا وخت اخلي دی چې تریخوال شته دی چې لپاره شته دی. نو زما په خیال باندې یو مثبت قدم دی.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې مسکو په پاکستان کې پانګونې ته لیواله دی، خو ځینې پاکستاني مبصرین بیا په دې باور دي چې روسیا غواړي د پاکستان کمزوري اقتصاد ته پوګي ورکولو سره اسلام آباد دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مثبت کردار ولوبوي. ښاغلی سعد همدې ټکي ته په اشاره وایي. روسیا د متقابلې همکارۍ پر بنیاد له پاکستان سره اقتصادي او نظامی اړیکې درلودل غواړي او زیاتوي چې دغه روابط به نیغ په نیغه د افغانستان پر روان وضعیت مثبتې اغیزې ولري. په وروستیو څو کلونو کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې تر ډیره ترنګلې شوې، پاکستان هڅه کوي چې له روسیې سره نظامی او اقتصادي روابط ټینګ او پراخ کړي. که څه هم داسې اندېښنې شته چې ښایي ځینې هیوادونه په دې لړ کې د خنډونو رامنځته کولو هڅې وکړي، خو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک بیا په دې باور دی چې دغه اړیکې د هیچا په زیان نشي تمامېدای او تمه څرګندوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې د پاکستان رول ته په پام ښایي هیڅوک یې مخالفت ونه کړي.
سعودی سره دا نظر کوي خلک به ښه شي او د چا خلاف به ښه شي، نو اب په دې کې مسئله دا نه ممکن ده او نه فلحال د دې سره دا ښکاري. خو دې منطقې لپاره ظاهر سعودي علاقې یو ډېر اهم ملک دی او پاکستان هم دا کسې دی دلته ډېر لوی مسئلې، نو دا چې وروسته یې د دې تعلقات لږ ښه شي هغې نه ښه ریزلټ څومره وګېږي دې علاقې امن لپاره.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته رسیدلی چې یوازې څو ورځې وړاندې د دغه هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناڅرګندو دلایلو له وجې پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې لاوروف به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر صدر اعظم او جمهور رئیس سره پر اقتصادي هغو سربیره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اردوونکو، د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې د ولسمشرۍ لپاره نامزدو کاندیدانو اوسنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه سیال میټ رومنی پر کورنیو موضوعاتو بحث وکړ، خو تر څنګ یې ښاغلي اوباما دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د عراق جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې هم زر ختمه کړي. په دې اړه ما بشیر ګوښ تاسو رپورټ برابر کړی.
د امریکایي ولسمشر او ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د هغه سیال نامزد میټ رومنی له دریو ولسمشریزو بحثونو څخه په لومړي هغه کې د امریکا پر اقتصاد، د روزګار پر زیاتولو او ښې حکومتداري خبرې وکړې. باراک اوباما وویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړې او افغانستان کې به یې ډېره زر ختمه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر ریپبلیکن ګوند حکومت ورته ډېرې اقتصادي مسلې پرېښې وې، خو د هغه په وینا په تیرو څلورو کلونو کې یې ډېر کار کړی. نوموړی وایي کله چې ما د ولسمشر په توګه کار شروع کړ، نو موږ له یو ټریلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د خسارې سره مخ وو. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا حالت چا راوستی و. د امریکایانو پیسې پر دوو جګړو لګېدلې، ډېرو پروګرامونو ته پیسې نه وې ورکړل شوي او د یو لوی اقتصادي بحران سره مخ وو. خو موږ بیا هم ویلي چې باید د نور بحران څخه د بچ کېدو لپاره ځینې بیړني ګامونه واخلو او هغه شیان راکم کړو چې زموږ پرمختګ کې مرسته نه کوي. پښتنه دا نه ده چې موږ اوس چیرته یو، پښتنه دا ده چې موږ چیرته روان یو. باراک اوباما زیاته کړه چې د اقتصاد د ښه کولو او خرچو کمولو په لړ کې یې ګامونه اخیستي دي. هغه وایي لکه څنګه چې په عراق کې مو جګړه ختمه کړم، داسې به یې په افغانستان کې ختمو. موږ په القاعده او اسامه بن لادن پسې لاړو. دا مو په داسې حال کې وکړل چې په ایوان نمایندګان کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. خو د باراک اوباما سیال میټ رومنی وویل چې د ولسمشر پالیسۍ د امریکا د مسایلو حل نه دی. دا وایي د ولسمشر نظریات همغسې دي لکه څرنګه چې څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدیدو په مهال وو. دا نظریات د لوی حکومت ډیرو خرچو، ډیرو ټیکسونو او ډیرو قانونونو درلودل دي. دا د امریکایانو د مسلو جواب نه دی. ځواب دا دی چې موږ مسلې حل کولی شو، خو د دې لپاره به بېله لار غوره کوو او دا لاره د ولسمشر خوښه کړې لار نه ده. د یادونې وړ ده چې امریکایان به د ډیموکراتیک ګوند او اوسنی ولسمشر باراک اوباما او ریپبلیکن ګوند میټ رومنی ترمنځ یو د نومبر په میاشت کې د شروع کېدونکو ووټونو له لارې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل ولسمشر په توګه ټاکي.
مشال ریډیو
اوریدونکو داسې مشال ریډیو اوریو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ ویلې دي چې دوی به په د لنډو ورځو کې وزیرستان ته ځي او هغلته به یو جلسه کوي. خو د خیبر پښتونخوا ګورنر وایي چې دوی نشي کولی چې د عمران خان جلسې لپاره امنیت او سکیورټي برابره کړي. په دې اړه لږ مخکې ما د خالد خان نه وپوښتل نو هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
دغه بیان نن د خیبر پښتونخوا د گورنر بریکس مسعود کوثر په رسنو کې راغلی دی او دغه خبره د یو شخصي ټلویزیون ته کړې ده. خو په دې لړ کې د سرکاري هیڅ داسې نوټیفیکیشن نه دی شوی. داسې موقعو باندې سرکاري نوټیفیکیشن کیږي چې یاره د دغه جلسې اجازت شته یا نشته. خو دا هغه خبره ډېره اهم ده ځکه چې هغه د قبایلي سیمو انتظامی مشر دی، چیف ایگزیکٹیو چې دی د خیبر پښتونخوا گورنر هغه د قبایلی سیمو چیف ایگزیکٹیو دی. نو د ده دغه بیان چې د عمران خان دغه جلسه چې هغه په سویلي وزیرستان کې کوي نو هغه ته به د دې خبرې اجازت نه ورکېږي. گورنر دا خبره هم کړې ده چې عمران خان هسې په هوا کې خبرې کوي، هغه ایڈونچرزم لکه سیلګری کوي او داسې قسمه حالات هلته نه دي. جنوبی وزیرستان کے نو دا پولیٹیکل انتظامی دا ساؤتھ وزیرستان پولیٹیکل انتظامی اور دا جنوبی وزیرستان مشرانو قبائلی مشرانو دا گورنر تم پاس کرے دی اور فتح سیکریٹ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈاکٹر تاشفین ہم بیان راغل دی عبدالعز رسنو سر خبر کرے مشال ریڈیو سر ما خبر کرے اور اگر دا وہی نو چاہیے وفاقی حکومت تا دا خپل مشورہ ور کرے دا وړاندیز ور کرے دی کہ دا داسې حالاتو کې هیڅ یو سیاسي ګوند ته د دومره لوی جلسې ضرورت هغې اجازت نه شي ورکولی ځکه چې د سوت وزیرستان حالات هم دغسې دي. نو دوی دغه مشوره ورکړې ده وفاقي حکومت ته چې په دې باندې بندیز لګوي. خو د وفاقي حکومت ته خو داسې بیان نه راغلی، خو د گورنر خیبر پښتونخوا دغه بیان چې د دې اجازت ته ور نه کړی شي ځکه چې حالات هغه شان نه دي څنګه چې عمران خان غواړي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې مخکې مو له خالد خان څخه اوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر وای چې د عمران خان جلسې ته داسې ناممکن ښکاري چې هغه دا جلسه وکړي ځکه چې دغه تورته امنیتي حالات ښه نه دي. په دې اړه باندې تاسو یو بل رپورټ هم دراورو او په دې کې به تاسو واورئ چې ځینې څېړونکي او د قبایلي سیمو مشران وایي چې عمران خان هسې و بهانه کوي او د قبایلي سیمو ته د تګ مقصد د هغه د ډرون بریدونو په اړه باندې احتجاج یا د هغې په اړه باندې د خلکو سره غمشریکي او همکاري نه بلکې سیاسي مقصدونه دي. په دې اړه باندې زموږ همکار رپورټ لري، راځي چې وایو.
پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان وای د یو لک کسانو لشکر با د روانې میاشتې په ومه نیټه سویلی وزیرستان کوټکی سیمه ته بوزي چې نړۍ ته د ډرون بریدونو نقصانونه په ګوته کړي. کوټکی د سویلی وزیرستان مرکز ونا په ختیځ 10 کیلومتره او نیم قبایلی سیمه جنډوله سره نږدې په 10 کیلومتره کې پرته ده چې د سویلی وزیرستان دروازه ګڼلې شي. او دا تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود او د ځانمرګو برید کوونکو استاد قاری حسین پلارنې کلیش مارل کیږي. کال 2009 کې په سویلی وزیرستان کې د فوج لخوا د طالبانو پر ضد عملیاتو څخه 1,000 کورنۍ کډې وکړې او د فوزی عملیاتو ګټاور ګرځېدو وروسته کال 2010 دسمبر میاشت کې بیا د مسعود کډوالو بیرته ستنېدو پروسه پیل شوه. دا راپورونو تر مخه کوډکی سیمه چرته چې عمران خان خپل قافله بوتلل غواړي نه چرته ډرون برید شوی دی او د ډرون بریدونو زیاتره مرکز شمالي وزیرستان او د سویلی وزیرستان مرکز وانا او لرې پرتې افغان پولې ته نږدې سیمې ګرځېدلې دي. قبائلی مشر حاجی محمد محسود عمران خان دورہ دا قبائلی سیمو سیاسی حل و زلو دا پارا خ گام گنی خوائی کا عمران خان سرا دا قبائل و غموی نو ایف سی آر او دا عملیاتو سخا بے کورشوی خلقو مشکلاتو تا دے پام وکڑی دوی وائی دا ڈرون پر زید امن مارچ نا تحریک انصاف پلے سیاسی گٹے ترلا سکول غواڑی ملک قسمت خان وائی چې د تحریک انصاف راتګ با نور سیاسي پارټۍ مشرانو ته هم احساس ورکی چې د غلطه تک پکار دی
دنیا تو ثابت شي چې قبائل مذهب پسند او مهمان نواز او پښتون خلک دي پیور قبائل دي هر یو لیډر سره دا احساس وشي چې وکی د خلک ته تک پچار دی نو دا یو لیډر کې چیرې دریمې نو دا ډېر څه اهم پیش رفت وی په تاریخ کې یو بټو صاحب غل دویم زو عمران خان ګڼه چې قبائل ترسي خو ناممکن لاګي درته ګمو بخیال چې انتظامیه او نور څوک خلک او اجازهت ور نه کو چې دای روسی او نور سیاسي پارټي سره احساس وشي سیاسي حل زلمو بخیال چې امن وروالي حقیقت هم بار دروشي
کوټ کې سیمه دا ډېر اسماعیل خان نه پټانک او جنډولا لارا تیریږي چې یو سلو لس کیلومتره فاصله لري او د امن امان د پاره په دغه لارا دوله ځای امنیتی پوستې جوړې شوې دي چې یو یو کس تلاشي اخیستلی شي او جنوبی وزیرستان ته د داخلولو د پاره پولیټیکل انتظامیه اجازه هم ضروری شوې ده د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ خبریالانو ته دا هم ویلي چې تر اوسه دغه قافلې ته د داخلي اجازه هم نه دی ورکړې شوې نو بیا څنګه د یو لک کسانو قافلې داخلېدل ممکنه دي قبایلی سیمو امنیت چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې عمران خان د تلو وعده پوره کولو هڅه کوي او امکان دی چې دغه فیصله به دوی په لاره کې وزنډوي
دغه حکومت یاد نه ورکړي دی هغه باندې جوړي او به هر صورت هغه تللی شي دغه دې پورې ځي نو هم ورته خطره ده د اولوي د میرانشاه ته به ځم نو چې پوه شو چې میرانشاه ته به څنګه لاړ شي نو بیا وی چې زه به واڼې ته ځم دیني چې اخري وخت کې بیا اوسوک ورته ووایي هغه قبایلي علاقې سره بس لاس ټچ کوي هغه قسم پوره کول دي
د پخواني بریګیډیر په وینا چې دوی صرف وزیرستان تا سر ورخ کار کول غواړي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي
اوریدونکو د یو رپورت تر مخه پاکستان کې هر یو لک میندو کې خوښه دریس هو مندې د مشوم د زګیدو په وخت مړ کیږي خو بیا په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دغه شر نور هم زیاته ده خالد خان په دې اړه رپورت لري
د مندو او ماشومان روغتیا د پاره کارکون کې یو غیر دولتي موسسه چارواکي په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د اولاد په زیږیدلو کې د مندو د مرګ شرح په پاکستان کې د ټولو نه زیاته ده او د یو څیړنې تر مخه په پاکستان کې په یو لک زنانو کې 200 او اتیا میندې د اولاد زیږیدو په وخت مري ډاکټر سید الرحمن چې د خویندو کور د موسسه د حیثیت د پروژې ډایرکټر دی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او فاټا لری پرتی سیمو کې د پتال د کمی او زنانو ډاکټرانو د نشوالي په وجا د میندو او نویزي ګردلو ماشومانو د مرګ شره د ټولو نه زیاته ده
کوم پاکستان ډیموګرافیک سروي د ریپورت مطابق خیبر پښتونخوا کې د ډیلیوري په دوران کې د مختلف وجوهاتو په بنا باندې تقریبا 280 موریان مری په یو لک موریانو کې په فاټا کې دا شره چې کم دی دا 380 ده او دا غټه وجه ده چې فاټا کې چې کم دی لکه الټا انفراستراکچر ډیر زیات ډیولپ نه دی، هسپتالونه ډیولپ نه دي.
خو بیا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د غانی وارد مشره او پاکستان گائناکالوجست اتحادی صدر پروفیسر ډاکټر لمنا حسن وای چې په پښتونخوا او قبالی سیمو کې د میندو د مرګ دغه شره د سرکاري شمیرې نه زیات هم کیدی شي، ځکه چې لری پرتی سیمو کې ډیر میندې په کور دننه مري.
په یو لکو کې چې ډیلیوري زوشي کنه نو هغه کې دا نه خزم لري. خو دا ویل ویب اسې دا یو نمبر دی، ځکه چې مونږ نیو خبر شه چې ردینه زیاتی کم خو نه دی، شه چې ردینه ډیر زیاتی، ځکه چې کمې خزې کورونو کې مري نو هغه مونږ څه خبر یو.
د ډاکټر لبنا حسن په نظر د ماشوم په زیږیدلو کې د میندو دغه مرګ یو کامی جرم دی، او په دې کې د دغه کورنۍ سړی کامی مشران ډاکټران او حکومت ککړ دي.
په دې جرم کې صرف دا نه دی چې کم ډاکټر کم هسپتال کې دا خزه مړه ده، هغه ډاکټر جرم کړی دی، ځکه چې دې جرم کې دغه دغه خزه خاوند مولس دی، دې کې دغه کلیم دی، دې کې هغه نیکه یا سخروم دی چې خزه بهر نه نپری دی، دې کې هغه خواخم ده چې سم خوراک نه ورکي، دې کې هغه چم گاوند دی چې موټر ول نه ورکي چې رسیدی نشي، دې کې حکومت ته چې هسپتالونه په سم ځای کې نه دی جوړ کړی، دې کې زیم چې ما خپل د ال ایچ ویز او د خلک ټرین کړي سم نه دی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر روح الله وای چې حکومت د میندو او ماشومانو د صحت لپاره هر قسم ګامونه اخلي.
زمونږ چې سونه مرام او زمونږ مقصد دغه هم دغه دی چې مونږ هغه زنانه چې هغه د امید نشي او بیا د امید په دوران کې یا د سلوېختې نه پورې هغه وفاتی نو د هغې چې کوم دی کنه مخنیوي، دا زمونږ چې کوم دی کنه ټول نه لوی لکه خبره ده او د ټول نه لوی زمونږ مقصد دی.
دا یادونه ده چې د مور او ماشوم د روغتیا په حق لا دغه خبرې په پیښور کې یو دستوره کې وشوي، چرته چې دا خبره هم په ګوته شوه چې صرف 40% زنانه د ماشوم زیږیدو په وخت کې د مرګ خطرو سره مخ وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور ریدن کتا سے مشال ریڈیو اور پاکستان کې کارکونکو یو غیر سرکاري ادارو چې خیبر پختونخوا کې تیزاب نه متاثر شو نارینه شمیره د زنانه په نسبت ډیره ده. په دې اړه رابعه اکرم خان درته رپورټ راوړي.
په تیزاب سوزول شوي خلکو لپاره په قامی کچ کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې د ایسټ فاونډیشن مشر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د زنانو په نسبت په تیزاب د سوزول شوو نارینو شمیره زیاته ده. نوموړي زیاته کړه چې اکثره مریضان د تیزاب اچولو په هکله معلومات ورکولو نه ډډه کوي.
زموږ د معلوماتو مطابق تقریبا ډېر شخواوشه خلک چې کوم دي نو سپورې په دې سبسټنس دے دا ظلم ور سره شوی دی. په دې کې اکثر چې پندنو سړی دی دا وی وجہ دا چې کوم کیسونو کې خزې انوالو دی وای ته موږ رسیدلی نه یو.
په دې حساب د متاثره د پیښور اوسیدونکو رکشا ډرایور یار حسین چې سره د زوی اته کال وړاندې د یو گاونډي له خوا په تیزاب وسوځول شوی و وای چې تر نن خبر نشو چې د دغه گاونډي ور سره څه دښمنی و او نه تر اوسه دغه کس پولیس ونیولو.
ما دختر ما سره غیږ یو ګره آزاد یو کالو هغه وخت هغه سولیدل یو سترګې د هغه ختمه زما خو دوه سترګې ختمېږي زما خو چې علاج کول اوس ما سره درې څلور لکه روپۍ هغه رانه په هسپتالونو ولګېدلې اوس د الله سره تناسب بس خوره خبر هغه څه وجه وه چې هغه ما سره څه ظلم وکړل.
د ایسټ فاونډیشن مشر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې کم قانون د تیزاب اچولو په حق لا جوړ کړی شوی دی نو دا دومره مؤثره کردار نه لوبوي، نو د دوی اداره غواړي چې په دې قانون کې د سیاسي مشرانو په کومک ترمیم وکړي.
او موږ اوس نوی قانون په دې وجه غواړو چې لکه یو خاص وخت نه تیواب کې دی چې کم سرکاري کس دی هغه به زیات وخت نه لګي انویسټیګیشن جج او نور خلک دېنه علاوه د دې یو بل پوینټ چې کوم د دې قانون دی په دې کې هغه ته د بحاله ابیلیټیز ورکړي دي چې تیزاب واچولی شو د ګورنمنت او فرض دي چې هغه علاج وکړي، دېنه علاوه څه مدد ورسره وکړي او نفسیاتي او مالی مدد هم په هغه کې شامل دی.
د قانوني چارو کارپوه بیرسټر باچا وینا ده چې د تیزاب په کیسونو کې هیڅ قسمه نرمي نه ده پکار.
چیف جسټس صاحب له طرف نه دا انسټرکشن دي د سوګو د چیف جسټس صاحبان چې کوم دی هغه طرف نه لاندې عدالتونو ته دا خاص هدایت وشي چې په تیزاب کیس کې به تاسو د 302 مرګ ورته وي دا غي نه به هم تاسو زیات احتیاط کوئ نو په داسې کیسونو کې په کار دی کې ملزم سره به تاسو سره زیات نه زیاته سختی کوئ.
نوموړی زیاتوي چې میډیا دې په دې حق له خلکو آگاهۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو لسنیمې بجې شوې، راځئ له منور شاد څخه د خبرونو سرټی کې ور.
د روس د خارجه چارو وزیر په دوه ورځنی دوره تیر ماښام اسلام آباد ته رسیدلی او دلته به د اعلی حکومتي چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د عراق په سیر به د افغانستان نه هم زر خپل ځواکونه ستانه کړي. بلخوا په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د نوموړي حریف امیدوار میټ رومنی وایي اوباما په اقتصادي توګه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان حکومت وایي د لسیزو راهیسې روانو شخړو د ختمولو لپاره د طالبانو سره د سولې د خبرو په ژمنه ولاړ دي. په افغانستان کې د بهرني ځواکونو نائب کمانډر وایي په بهرنو ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. ترکی وایي پوځ یې د شام لخوا د مارټر ډزونو په جواب کې د دغه هیواد اهداف په نښه کړي دي. او د ایران حکومت وایي د دې هیواد د ریال د قیمت په غورځېدلو کې د کرنسۍ د کاروبار کوونکو لاس دی.
لمن اور شمو د خبرونو سرټی کې ورود له اوریدونکو سره بیا کرم خان ته غوږ دو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې لوستي دی او تاسو دروري.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې هدفي وجنې خلک بدرګه کېدل او باز شرخو خډلو له طرفه په سکیورټي اهلکارانو حمله د بلوچستان صورتحال نور هم تشویشناک جوړوي. ادارې لیکي چې په سپریم کورټ کې د بدرګه خلکو مقدمه او بلوچستان تیر وزیر اعلی سردار اختر مینګل د بلوچستان د مسلې د حل لپاره شپږ نکاتي فارموله باندې د ملک په سیاسي حلقو کې بحث جاری دي. ادارې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د خولې لیکلي دي چې بلوچ مشران دا ګڼي چې فوج او اف سی موجودگی عام ټول ټاکنو کې خند ودرولې شي، نو اغي ته ویل پکار دي چې بلوچستان کې د امن قائم دوله لپاره او بلوچستان کې حقيقي قيادت راوستلو لپاره ک ګرین الائنس جوړول ضرورت وو، نو ضرور به جوړوي. ادارې مخکلي کې چې کچرته فوج او اف سی واپس بیرکونو ته د لیګل غوښتنه ده، نو دا غوښتنه د بلوچ مشرانو دي چې یو مودې راهیسه په دغه ادارو مختلف قسمه الزامونه لګوي او چرته پورې چې د الزامونو تعلق دي، نو د دې فیصله یو غیر جانبدار عدالتي کمیشن کوي. ادارې لیکي چې د ذکر وړ خبره ده چې چیف الیکشن کمشنر مخکې نه ویلي دي چې د پورم نټول ټاکنو لپاره که د فوج ضرورت وي نو ضرور به راغواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې د نگران حکومت جوړولو کې څو میاشتې پاتې دي، نو خبر وي چې سیاسي ګوندونه دي د مسلې پیدا کولو پسې د ټول ټاکنو تیاری دي شروع کړي او فوج او اف سی واپس راوستو او نه راوستلو معامله دي په نگران حکومت پریږدي. همدغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې سردار اختر مینګل شپږ نکات د بلوچستان د خلکو د مسلې حل نه دي او حقیقت ته رسیدل به یو لوی امتحان وي، نو حکومت دې په بلوچستان کې د امن راوستلو لپاره داسې فیصلې وکړي چې د بلوچستان سلی په خطوګه حل شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کرکټ ټیم سیمی فائنل ته رسیدل د معجزې نه کوم خبره نه ده. ادارې مخکې لیکي چې کرکټ یو داسې لوبه ده چې داغه په اړه څوک څه ویل نه شي. نوکامي کرکټ لوبډله د روانې مرحلې لپاره ښه تیاری وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په فارن پالیسی مجله کې راغلي که څه هم د افغان ځواکونو لخوا په دغه هیواد کې میشته د بهرنو سرتیرو پر ضد د حملو لړۍ د افغان جګړې د ستراتیژي په اړه پوښتنې راولل کړي، خو د دغه هیواد تعلیم یافته طبقه لا هم یو ښې راتلونکي ته خوشبینه ده. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په خپله مقاله کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د خپلو چارو په اړه د دغه هیواد حکومت او ولس ته سپینه خبره نه کوي. هارون بچا د دواړو مقالو غټ ټکي دراوري.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د تیرو سو نو پیښو ته په کتنه لیکي د دغه هیواد د جګړې یولس کلونه ووتل، خو امریکایانو او هم افغانانو ته نوې نوې پوښتنې راولاړیږي. مجله زیاتوي د افغان ځواکونو له لیکو په بهرنیو سرتیرو حملې کېدل د افغانستان د شخړې په اړه د ناسم تصور څرګندوي کوي. د مجلې په خبره دغه حملې د امریکایي او د هغوی د افغان همکارانو ترمنځ د بې باورۍ علت نه دی، بلکې په ترڅ کې هغه بې اعتمادي په ګوته کیږي چې افغانان یې په امریکا د یو ملګري هیواد په توګه کوي.
فورن پالیسی مجلې د پاکستان استخباراتي اداره ISI هم یاد کړی چې وایي د طالبانو حمایت کوي او ورته دغه هیواد په خاوره کې خوندي ځایونه ورکړي دي. مجله په عین وخت کې وایي د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو باوجود د دواړو هیوادونو حکومتونه غواړي په یو تل پاتې تعلق سره ونښلي. افغان حکومت ولسی جرګې د افغانانو دودیزې لوی جرګې او سیاسي طبقه د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون کلک حمایت کړې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د اداري فساد په لوی کچ غندنه او حکومت بې کفایت ګڼل کیږي، خو ځوانان افغان مشران او دغه هیواد تعلیم یافته کول په دوامداره توګه یو ښه راتلونکي ته هیله مند دي. فورن پالیسی مجلې په دې لړ کې د جنوبي کوریا مثال راوړی چې وایي امریکایانو او د جنوبي کوریا خلکو په ګډه 15 کلونه کار وکړل تر څو دغه هیواد بیا ودان او پکې اولنی جمهوري ولسمشریز انتخاباتو کې. بلخو امریکایي ورسپاڼا واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې وایي په پاکستان کې د ولسی حکمرانۍ 15 کلونه پوره کېدو ته نږدې شوي، خو دغه هیواد پوز لا هم تر ډېره حده د ولس پر وړاندې خپل ځان مسؤل ګرځولو ته تیار نه دی. د ورسپاڼې په لیکنه د پاکستانی پوز په چارو کې د شفافیت نشتوالی او د ولسی حکومت لاندې کار کولو ته د نه آمادګي به د پاکستان په هغه سفر کې چې د یو پیاوړي جمهوریت په لور یې پیل کړی او کوم چې امریکا هم وایي دغه هیواد ورته اړتیا لري د یو لوی خنډ په توګه مخته راشي. ورسپاڼه د کارپوهانو په حواله وایي د پاکستان د پوز مشران ځکه هم د ملکی حکومت پر وړاندې زیات شفاف دریځ درلودلو ته غاړه نږدي چې له یو ډېر ظالم او بې رحمه توندلاریتوب سره په جنگ دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې له 2001 کال را په دی خوا له ترهګرو سره په جګړه کې زرګونه سرتیري وژل شوي دي. ورسپاڼه کاږي دا عین ممکن ده چې د پاکستان د پوز پایان به د دوی لخوا د شو تیریو لپاره په پټه سزا کیږي، خو د دغو خبرو ډاګي کېدل به د پوځیانو په مورال بده اغېز وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، کابل او واشنگتن د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کېدو لپاره دوه اړخیزه کمیشن ټاکلې. د دې کمیشن تر معرفي کولو مخکې پرون په واشنگتن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې کړې دي چې په اړه یې احمد شیبر رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او دواړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی مرستیال استازی جیمز وارلک معرفي کړ او د افغانستان د خبرو مشي په امریکا کې د افغانستان سفیر ته وسپارل شو. زلمی رسول وویل:
I'm pleased to know that the United States has assigned
زه خوشاله یم چې متحد ایالاتونو یو تکړه ډیپلوماټ وارلک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماټانو څخه دی هغه به زموږ په مشي دا خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې افغانستان په ټول قوت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي. هیلری کلینټن بیا څرګنده کړه چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي چې په خپل هیواد کې د ثبات لپاره کوشش کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې سختې ورځې مخې ته پرتې دي، خو د دې ګواښونو سربیره متحده ایالاتونو له افغانانو سره ژمنه کړې ده او کارونه په ګډه پر مخ تللي دي.
Every day Afghan forces are
in the انتقال مرحله سم روانه ده. هر ورځ افغان ځواکونه نور ورته پیدا کوي او د خپل خاورې د امنیت نور مسولیت مني. په سیاسي برخه کې ولسمشر کرزی د اصلاحاتو د پروګرامونو وړاندیز کړي او هیله ورته لري. دا وړاندیز د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وروسته به هم امریکا له افغانانو سره وي چې امریکایي او ناټو محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دغه هیواد وځي. هیلری کلینټن بیا وویل اوس د دوو همکارو هیوادو په توګه متحد ایالاتونه او افغانستان راتلونکي ته ګوري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. نیویورک ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې ولسمشر کرزی او ولسمشر حامد کرزی کولی شي په افغانستان کې د انتخاباتو د په وخت کولو سره ځان یو اتل ثابت کړي او په تاریخ کې نوم په ښه توګه یاد شي. ګولیاس په دې اړه تاسو د دې مقالې غټه کې دراوړی.
په نیویورک ټایمز ورسپانه کې لیکوال جیم مارشل کرزی څنګه یو اتل جوړېدای شي تر عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. د لیکي امریکایانو ته هر څلور کاله پس دا ورپا یادول کیږي چې ولسمشری سیاست خام زیک او تنبل دي. موږ په دې تلوسه یو چې وخت زر تیر شي، خلک خپل رائے واچوي دغه مزه غوس شي ژوند بیرته معمول تر وګرځي. خو د افغانانو لپاره حالات ستوخ او په خپکون کې توګه جلا دي. لیکوال وایي سونه وړاندې افغانستان ته خپل سفر کې له چارواکو، قبایلي مشرانو، دانشورانو او عامو سره خبرې کړې دي. په هغوی کې ډیرو یې ویره لرله چې د 2014 کال په سپرلي کې د ولسمشرۍ مناسبه کیدونکې ټاکنو ته د تیارو لپاره وخت لنډ دی او دوی ویره لري که ټاکنې ناسمې وګرځول شوې نو دا به په هیواد کې کورنۍ جګړه وزېږوي. د لیکوال په وینا د خلکو اندېښنې تاریخي جړې لري او له اوسنۍ حالاتو سره سمون هم خوري. افغانستان لا هم یو موټی نه دی، په څلور تومکو ډلو ویشلی دی. په ښاري او کلیوالو ګټو تقسیم د جدید پالو او دود پالو ترمنځ ویشل شوی او د ګڼو سیاسي ډلو ترمنځ راګیر دی چې دغه اختلافاتو ته هوا ورکوي. لیکوال لیکي ولسمشر کرزی د 2009 کال په نیمګړو ټاکنو کې بیا وټاکل شو. د اوسنی افغان ولسمشر لپاره دا له 1993 کال بیا تر 1992 کال پورې په لومړي ځل پر امن جمهوري انتخاب دی چې له دا وړاندې 15 هغه وژل شوی دی. لیکوال لیکي کدا ټاکنو لپاره تیاراني له وسه چټک شي نو د خو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هیلي خامخاشته. سره له دې چې په مخکنی انتخاباتو کې سرګندې درغلې شوې وي خو د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن تجربه ترلاسه کوي او لا زیاته پیاوړتیا ښایي. به لیکوال په وینا یک یو سیاستوال په رښتیا آزاد انتخابي کمیشن قائمولی او کامیابې ټاکنې ترسره کولی شي او هغه حامد کرزی دی. لیکوال د نوموړي په اړه زیاتوي چې یو زړور کس دی، هغه بیا ټاکل کېدو ته نه ګوري او پر یو ډیر ښه مقام ناست دی چې د شفافه او غیر جانبدار ټاکنو په ترسره کولو سره په افغان تاریخ کې په ښه نامه یاد شي. لیکوال کې د ولسمشر حامد کرزی اوسنی فیصله چې د نوي انتخابي کمشنرانو ټاکنه او د کمیشن له کار سره کار نه لرل به د یو رښتونی ولسمشر په توګه د رښتونی ازمخت وي. نوموړي د یو سیاستوال او عام کس په توګه د حق لري چې د خپل خوخي کاندید لپاره کمپاین وکړي. خو د هیواد مشر په توګه د هغوی لومړی ذمہواري شفافه ټاکنې یقیني کول دي چې ټولو ګوندونو ته د منلو وړ وي. د لیکوال په وینا ولسمشر کرزی د انتخابي کمیشن غړو ټاکلو په لړ کې له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. لیکوال لیکي تاسو د افغان ټاکنو په باب امریکایي تګلاره ده نو د په خبره په سم روانه ده چې د رڼو ټاکنو په انعقاد ټینګار کوي او د خپل خوخي هیڅ امیدوار یا کاندید حمایت نه کوي. خو د دې مخې ترلاسه کولو لپاره زر تر زر کار پکار دی. نیویورک ټایمز ورسپانه کې لیکوال جیم مارشل وای چې زیاتره افغانان په ټاکنو کې د امریکا مداخلت په کله کړدوي خو ځینې بیا جلا نظر لري.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم ازالی خان پای تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو خویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سر در
کاجی سن و بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکل
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چطراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریو اتلان خبرونه په دی غړې کې په اخري برخه کې اوریدل شي. د ایرانی ریال ارزښت د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت ډیر شو ورسره په تهران کې پرون مظاهره وشي. د ایران د دغه تر ټولو ستر ښار یو شمیر اوسیدونکو وايي حکومت غوښتل چې یو شمیر صرافان ونیسي نو همدا وجه وه چې مظاهره وشولې. احمد شیبر په رپورټ لري.
د ایران د صرافي مهم بازار د چهارشنبه په ورځ د دې سربېره تړلې پاتې شو چې حکومت هڅه وکړه چې دا بازار پرانیزي. عیني شاهدان وایي د فردوسی په میدان کې د حکومت د ځپونکو هڅو له امله د لسکونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د ایراني ریال د ارزښت کمیدو لپاره راغون شوي وو. د فردوسی وړ دواړو غاړو ته د صرافانو دوکانونه دي چې ځینې اجازه لري او یو شمېر قانوني اجازه نه لري. یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی دی چې حکومت هڅه کوله یو شمیر لوی صرافان ونیسي ځکه چې حکومت هغوی تورن کړی دي چې ناڅرګند مافیا دي. د تهران یو شمیر اوسیدونکو په فیسبوک او ټویټر کې ولیکل پولیسو هڅه کوله چې مظاهره کوونکي سره خواره کړي. د پوریا شریفي په نوم یو شخص وویل پولیسو مظاهره کوونکي نه پریښودل چې هفت تیر چاوک ته ننوځي. دا ځای یو وخت د حکومت مخالفه کسانو د مظاهرو مرکز و. د تهران یو شمېر نورو اوسیدونکو بیا د انټرنیټ له لارې حکومت ملامت کړ. د جودی حسن په نوم یتن وویل کله هم د اقتصادي بحران لپاره دولت نه بخشي. په تهران کې یو سوداګر چې د امنیتي دلایلو لپاره یې نه غوښتل چې خپل نوم واخلي، ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي د مالونو قیمتونه سخت ساري.
فشار دیگه که دولت مرده گذاشتن اینه که با توجه
دولت چې بل فشار راوستی دی، دا دی چې هغه شیان چې واردېږي د ډالر له بیې سره سم د هغوی بیې بدلوي. په تهران کې یو پراخه هڅه پیل کړې، مستقیما د جنسونو د خرڅلاو څارنه کوي. د دولت ماموران په شخصي جامو کې دوکانونو ته راځي او که څوک څه ونه پلوري یا لږ څه بیه ګرانه کړي دوکان تړي، سخت جریمه ورکوي. له همدې امله خلک دا غوره ګڼي چې دوکانونه یې تړلې وي څو تر دې ډېر زیان ورونه رسېږي. بل لور ته د عصري ایران په نوم د سختریزو ویب سایټ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل د صرافي په برخه کې د یو لړ مشکوکو هڅو له امله د صرافي بازار تړل شوی دی. ایرانی ریال په تیرې وی اونۍ کې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له دریو یو برخه بایللی دی او د روان کال له پیله د ایرانی ریال ارزښت په بازار کې اتیا په سلو کې ټیټ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ نه ساته خبرونه اورئ. زموږ خبرونه تاسو کولی شئ په انټرنیټ هم اورئ، مشال ریډیو ډاٹ کام زبوګ پته ده. تاسو کولی شئ هم دا اوس چې کوم خبرونه ده دا هم هلته اورئ او دا غیر ترڅنګ تاسو کولی شئ نور خبرونه هم چې هغه تشته دي د مشال ریډیو د لارې اورئ. دلته ریپورټونه هم شته، تاسو کولی شئ غیر ریپورټونه هم هلته وګورئ، تصویرونه هم کتلی شئ، ویډیوګانې هم شته په ویب سایټ کې هغه هم وګورئ او تاسو همداراز کولی شئ چې زمونږ اونیزې خبرونې دا غزنې ډاونلوډ کړئ او یا هم نور کوم دغه چې ریپورټونه چې تاسو غواړئ یا نور کوم هغه څه چې ستاسو خوښ دي هغه تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ او د ځان سره یې وساتئ. لکه څنګه چې موږ سره وعده کړې وه اتلان اونیزه خبرونه در اورو، دا د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر او مشهور پښتون سیاستوال ولی خان د ژوند او کار په اړه ده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د اتلان خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخیم او تاسو ته مینه او سلامونه وایم. نن په دې خبرونه کې د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولی خان په اړه ډیر څه اوریدل شي. ولی خان د 1911 کال د جنوري په 11 تاریخ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د عبدالغفار خان باچا خان کرا زیږیدلی و. هغه لازلمه و چې پلار یې د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوله. که څه هم په لومړیو کې نوموړی د سیاست سره نږدې نه و، خو حالاتو، سیاسي کورنۍ او د هغه روښانه فکر نوموړی پر سیاسي لاره روان کړ او د پښتنو د فعال سیاستوال په حیث وپیژندل شو. د باچا خان پر خدای خدمتگار پی ایچ ڈی ډیگری لرونکو څېړونکو او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد ډاکټر وقار علي شاه چې د ولی خان سره یې لاندې وخت تیر کړی د نوموړي پاړه وای
باچا خان ډیر خوش قسمت او د هغه درې زامونو او درې واړه نوموړي وو. مشر زوی کو غنی خان هغه په خپل فیلډ کې وګوري چې اوم شاعر دی، اوم لیکوال دی، اوم سیاستدان دی، یو جهان پیژني. ورپسې دویم نمبر زوی ولی خان، غنی خان او ولی خان دا دواړه د یوې مور نه وو، دواړه سکرونه وو. ور دې بیا کشران چې نور ته نه وو نو هغه علی خان او مرتاج بیبی وو. خیر ولی خان اوم لیکوال دی، اوم سیاستدان. ډېر خلک دې لیکوال په حیثیت باندې نه پیژني خو دې سیاستدان په حیثیت باندې پیژني. د پاکستان د شپږ شپېته کال کې هغه خپل ځان ته یو خاص مقام پیدا کړی دی او دا ډېره عجیبه خبره ده چې سره دې ډېر مخالفت چې څه خلک ډېر مخالفت کوي د نېشنلستانو کوي، بیا خاص کر دی پښتنو مشرانو کوي، هغه هم په دې وینا باندې مجبور دي چې یاره دی ولی خان غوندې یو اصولي سیاستدان په پاکستان کې ډېر کم پیدا شوی.
که څه هم غنی خان د باچا خان مشر زوی وو، په روایتي توګه په کورنیو کې مشران زامن د خپل مور پلار کار او ورثه پر مخ وړي، خود بادشاہ خان په کورنۍ کې داسې ونه شول. غنی خان په سیاست کې لږ برخه اخیسته او د څېړونکو په وینا طبیعت یې تر ډېره د شاعر، هنرمند او جذباتي و. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې غنی خان د سبق ویلو لپاره ډېر وخت په لندن او هندوستان کې تیر کړی و، خو ولی خان په کلي کور کې و، نو ځکه تر خپل مشر ورور غنی خان د پښتنو په اړه او هغه مهال په سیاست ډېر پوهېده، او همدا وجه وه چې د باچا خان سیاسي لاره او مزل ولی خان ته پاتې شو او د پر مخ بوت. ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي
تاسو هغه لس پنځلس کاله سیاست چې وګورئ په هغې کې غنی خان ډېر د باچا خان په کورنۍ کې غنی خان پکې ډېر زیات رول و، د ولی خان چېرته ډېر کم نوم راځي. هغه ځکه چې یو خو غنی خان مشر مو کورنۍ پښتنو کې چې څنګه لکه معمول دی، دا رواج دی چې مشر زوی د پلار د پستا د هر څه واکمن ګڼل کېږي. د ولی خان ښځه چې وه هغه اوم لکه د باچا خان خپلوۍ کې دواړه ښځې ورته کړي وې، که مشره تاجو به ورته وي پوره نوم یې رانه اوس ایر دی چې څه دی، او که بیا نسیم بیبي وه، نسیم بیبي هم د امیر محمد خان لور وه چې د باچا خان نږدې ملګری او د مردان. نو خبره دا وه چې دی داسې طریقه باندې رو رو ولی خان باچا خان سره ډېر نږدې او په هغه موده کې لږ غلی به و. غنی خان بغل نه پاتې کېدو، باچا خان انتهایی خوش و، انتهایی خوش و، د پلار سره ډېره مینه وه، خو خبرې به یې ورته کوله، ولی خان بغل پاتې کېدو. نو بس هغه هم انساني دغه دی سرشته چې کوم سړی د تا خبرې مني کوم دغه، نو هغه تا ته ډېر نږدې کېږي په نسبت دی هغه بل. بیا د تقسیم په وخت کې هندوستان چې کله هندوستان او د پاکستان تقسیم کېدو، نو اوم ولی خان دلته په پېښور کې و، او غنی خان چې و هغه هلته هندوستان کې پاتې شوی و، سمودا هلته کې تېره کړې وه. نو هغه ټول داسې واقعات دي چې مطلب رو 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 د باچا خان هغه لګیسي چې کومه وه، ورثه چې کومه وه، نو هغه هم غنی په ځای باندې ولی خان ته راغله. ځکه چې یو خو امیر محمد خان لالا چې وه په پارټۍ کې ډېر مضبوط و، نو څه د هغه د زوموالي په وجه باندې خو بیا هم څو کاله یې واخېستو، ځکه چې تر څو پورې چې نېشنل عوامي پارټي نه وه جوړه شوې تر هغې پورې ولی خان مکمل سیاست داسې نو ښکاره شوی چې هغې کې دا سړی وګوري. شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم د پسته هغې کې کله چې نېشنل عوامي پارټي جوړه شوه د باشاني عبدالحمید خان باشاني د مشرۍ لاندې، نو هغې کې بیا د ولی خان د لیډر په حیثیت باندې مخامخ راځي. ولی خان د پوره حیثیت لیډر په حیثیت سره راوپېژندلی شو، که نو تر هغې پورې به هم داسې ګڼلی کېدو چې بس د باچا خان زوی دی، او د باچا خان هغه سیاسي ورثه چې کومه د خدای خدمتګارۍ ده هغه هم د ورسپارلی.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه اوریدونکو، تاریخ پوهان په دې متفق دي چې د ولی خان سیاسي ژوند دوه مرحلې درلودې. یوه یې د پاکستان تر جوړېدو د مخه د برتانوي راج پر ضد د خپل پلار باچا خان په مشرۍ کې هلې ځلې وې، او بلې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقونو مبارزه وه. د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې ولی خان په دواړو وختونو کې ماهرانه سیاست کړی.
ولی خان د پښتنو د شلمې پېړۍ په لویو رهبرانو کې شامل دی، بلکې که زه ووایم دوه درې تنو کې شامل دی، نو دا به غلطه نه وي. وجه یې دا ده چې د ولی خان دوه درې دوره ولیدل، یو یې د هندوستان دور لیدلی و چې هندوستان کې دی د کانګرس د تربیت، د کانګرس د سیاست، د کانګرس د هلو ځلو کې شریک پاتې شوی و. دوهم د پښتنو په خاوره باندې د باچا خان یعنی د خپل پلار د سیاست چې هغه خدای خدمتګاري وه په هغې کې شریک و. دریمه دا ده چې د پاکستان جوړښت یې لیدلی و، او په هغه جوړښت کې دی کانګرس سره پاتې شوی و، او بیا په پاکستان کې چې کوم غورو پورو او سیاست بدې خواته لاړه په هغې باندې پوهېده. څلورمه خبره دا ده چې په باچا خان چې ولی خان بیا داسې ګوند مشر شو په 1988 کې چې هغه ګوند د ټول پاکستان چې هغه وخت ورسره مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنګله دېش شامل و، هغه رهبر شو، او هغه هغې ګوند کې چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یوازینی تر پاکستان جوړښت لوړه پورې یوازینی سیاسي جمهوري یعنی دیموکراتیک مترقی یعنی ترقی پسند او پیش پرمختګ ګوند و. هغه ګوند ځای اوس هېڅ ګوند لا نشي نیولې، دوی د دغه ګوند رهبر پاتې شوی و، او د بلخوا د پښتنو په تاریخ باندې بلد و، د پښتنو په شاوخوا باندې بلد و، د افغانستان په تاریخ باندې بلد و. د دا ټول څیزونه د کې راغونډ شوي و، او د واقعا د پښتنو یو اصلي چې د نو تقاضو سره بلدو دنو شرایطو سره بلدو دنو شرایطو باندې حاویو ده زاغی رحبر پات شیو تو دخپلو حلو زلو پا نتیجه کی واقعی عملا ثابت که چی اغا ده بختنو ده سیاست ورسلا ده طول پاکستان ده جمهوریت ورسلا ده منطقی ده امن ده سولی ورسلا ده امن او ده سولی پا طرف داره کی ده پاکستان پا سطح بانده یولی لوی رحبر پاتش
اوریدونکو باچا خان پر عدم تشدد فلسفی یقین درلود او د خدای خدمتگار تحریک للاری په خلکو کې د بدو رواجونو د مخنیوي پاغوي کې د سیاسي شعور د بیدارولو او د زور پر ځای د خبرو للاری د مسلو د حل لپاره کار کوو. ل ډاکټر وقار علی شام یو پختل چې آیا په خدای خدمتگار تحریک کې هم د ولی خان سره رول و؟
ډیر کم ډیر کم هغه وخت ډیر الکو کنه لکه هغه وخت کې ډیر د خوان خبره درته بلو کم بشیر تاسو خو لکه ولی خان صرف یو سیاسي لیډر په حیثیت پیژنې زید لیکوال په حیثیت هم پیژنم او په د پښتون په اخیری دور کې د پښتون رساله په اخیری دور کې د ولی خان سو مضمونونه په پښتون کې چاپ شوی دي. یو خو مضمون چې ونه په میرمن نازو باندې و د میرویس بابا مور وا هغه چې و هغه لکه په میرویس او تک خبره کوم هغه باندې دا مضمون چې دین ولی خان په جون د لومبي جون 1900 وختم پښتون چې کومه غنوا هغه کې شایع کړه او ډېر لوی مضمونو او په اخر کې دام ویلو اول د هغه د ژوند حالات بیا د میرویس او تک بابا د ژوند حالات او بیا دا ویلو چې یاره کله چې میرویس د پښتنو مشر واغښتا نو په دک میدان کې وې چې خدای مې د مور او بخینن به د هغه روح ډیر خوشحالي ځکه چې هغه ما ته ټول عمر د پښتنو دی یو والی سبق را کړی دی. نو دا چې اسم ته مضمونه خا دی وزیرستان کښاله او په وزیرستان باندې شابي خېلو باندې بمبارین کړي نو په هغه باندې ولی خان څو مضمونونه چاپ کړی دي او هغه مضمونونه پرانا کې لکه جواهر لال نهرو چې څو وخت د انټرم ګورنمنت کې وایس پرزیدنت شو نو قبایلی علاقې هغه لاندې راتله نو هغه ریفرنس هم ورکړی دی چې ما ته خو پته نه وه خو د باچا خان د کورنۍ یو لیکوال دا مضمونونه چې هغه په ګوته کړل تیر د هندستان حکومت اوس هم لګیا دی په شابي خېلو باندې بمباریا نه کوي هغه په نتیجه کې ما په شابي خېلو باندې بمباریا نو بندیدو آرډر وکړو. نو خبردار چې ولی خان هغه وخت کې یو لیکوال په حیثیت باندې زه پیژنم د سیاست دان په حیثیت باندې هغه په خدای خدمتګاری کې دومره نه رول شته دی او نه هغه د هغې چرته ذکر کوي چې یاره زه د خدای خدمتګاری لیډر وم نه هغه بالکل الک وکنه ډېر الک وه.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر وقار علی شاه وای چې ولی خان د پاکستان تر جوړېدو وروسته د خدای خدمتگار تحریک د غړو او پښتنو سره سلوک خفق کړي او غوسه کړي وو. حالات یې لنزدې څارل او چاپیریال یې سیاسي بصیرت پوخ ک
ګاندیجی چې کله دغه تر راغله دي هغه کیسه امره تکړه او تمنځو ته راغله دي ها هغه وخت کې سیاست کې پورا نو لړل شي عمر په خواله دومره نو چې د سیاسي لیډر په حیثیت سره را مقام شوی وي او د پاکستان د جوړېدو نه فورن پس یعنی په 14 اگست 1900 پاکستان جوړ شو او په 21 اگست 1900 یو هفته پستا د ډاکټر خان صاحب وزارت مات کړی شو او په خدای خدمتګارو باندې اغه نا کړ دی او شو یا اسمان پر راکوس شو چې تر نه پورې ورته خلک اریان دي چې را لکه دا کوم په آزاد مملکت کې د دای سره کومه ناروا شي.
جمعه خان صوفی وای چې ولی خان ډیر لوی سیاسي شعور درلود خو د وخت په تیریدو سره په سیاسي میدان کې شخصي ګټې ډیر شوې او دغه واک اختیار هم تر ډیره د هغه خزي بیگم نسیم ولی خان ته منتقل شو.
هغه د دې شوا ولاندې او د دې کورنۍ د شوا ولاندې را خبر شو بیا هغه چې مصمم خزا و او هغه چې جیدلو ارګنایز خزا و هغه ورو هر څه سیاست خپل ځان نه راټاو کړ او د چې بډا شه او د نور جنګونو جنجالونو ته جوګانو یا له دې د غفور د پاره کې سسته په خپل کې او سیاست د مفاداتو د پاکستان د نه نه د مفادات مباتات سیاست شروع ته ټول ته بل راغلم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو په بلونه کې د ولی خان د سیاسي سفر د لوړو ژورو د خبرې همداسي پوسی غزو اوس در سره ز بشیر غواخ تر بلې خبرونه مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ. د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.